په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې تر اورو. خبرونه له ظفر خان اورو.
مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د روانې میاشتې په آخري لسیزه کې د حکومتي تګلارې په ضد ټول ګوندي ځوونډه کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د برتانیې له وزیر اعظم تیریزا می سره کتلی او د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي مړی په قاهره کې خاورو ته وسپارل شو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن درې لوی ګوندونو ویلي د رواني میاشتې په اخر کې د ګرانۍ او د حکومت د تګلارو په ضد ټولګوندي ځغونډه کوي. پرون په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام د مشرانو ترمنځ تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل وخت را رسېدلې دی چې حکومت نور ختم کړل شي. د خبري غونډې په مهال د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پارلمان د نیول شو استازو په اسمبلی کې د حاضرولو غوښتنه وکړه.
اگر آپ پارلیمان کو دیوئی کچر پارلیمان غری نیسی اور دو حکم نور کوئی مطلب دا کہ نواب شاہ شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان اور دلاہور اولس پدی بجٹ کی دخپل حق نہ محروم ذات ہے اور پہر ڈگر باد دی پرزید احتجاج کوئی اور ہر فورم پہ اس کا
احتجاج. بل پلو وزیر اعظم عمران خان پرون د حکومتي اتحاد ګوندونو د مشرانو سره غړي غونډې ته ویلي چې د پارلمان په نیول شوو غړو د درغلي تورونه دی او هیڅ یو نیول شوی غړی په اسمبلی ته نه حاضر وي. د جنوبي وزیرستان د ټاکنو کمشنر ویلي امیدوارانو ته به د ټاکنیز کمپین لپاره د غونډو کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي وزیرستان کې امنیتي وضعیت په کتو حکومت د 144 دفعې لاندې په غونډو بندیز لګولی. د ضلع الیکشن کمشنر آصف خان خټک پرون مشال رډیو ته وویل د قانون سره سم په قبایلي ضلعو کې د جولای د 25 مخکې د صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکنې کول لازمي دي.
تر 25 جولای پر الیکشن کمیشن آئینی طور باندې پابند ده کنه چې دې به الیکشن کوي. اوس موږ سره دا څه پیمانه نشته چې موږ دا وایو چې دا الیکشن به کیږي یا نه کیږي. او پاتې شو خبره د 44 نو موږ دې سره میټینګ وکړو نو هغه وی کوم کینډیډیټس چې موږ دې جلسه کول غواړي یا دې سوال غواړي موږ دې الاو کوو.
په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو لپاره د جولای 2 نیټه اعلان شوی و چې وروسته بیا ټاکنې د جولای 6 ته وځنډول شوې. د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 او شلم مالی کال بجټ نن صوبایي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د صوبې د پارلماني چارو او قانوني او د قانون وزیر سلطان محمد خان پرون مشال رډیو ته ویل په بجټ کې 240 روپۍ د پرمختیايي کارونو لپاره ځانګړي شوې دي او نوي ټیکسونه هم نه دي لګول شوي. بجټ بنون لومړی له صوبایي کابینې منظوريږي او بیا به د خزانه وزیر اسمبلۍ ته وړاندې کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې اپوزیشن ګوندونو ویلي چې د بجټ د منظورۍ په خلاف به احتجاج کوي ځکه چې د مالی د روان مالی کال په بجټ کې دوی ته برخه نه ده ورکړل شوې. پاکستان، افغانستان، ایران او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په نړیواله ټولنه غږ کړی چې کډوالو سره مرستې زیاتې کړي. پرون په اسلام آباد کې د غړې غونډې وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR د پاکستان ویان قیصر اپریدی مشال رډیو ته وویل په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د پاتې کېدو مودې د غزولو په اړه یې په غړې غونډه کې د پاکستان د سفیران سپیر شهریار اپریدی سره خبرې وکړې. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د اوسېدو موده د رواني میاشتې په اخر کې پای ته رسیږي. د UNHCR تر مخه دا مهال په پاکستان کې خواوشا 44 لکه او په ایران کې نږدې 9 لکه افغان کډوال میشت دي. خبرونه له مشال رډیو نوري. په پاکستان کې د پولیو رن څخه د غزمنو ماشومان شمیر 30 ته لوړ شو. د پولیو د بیړنیو خدماتو د خیبر پختونخوا ویان ډاکټر امتیاز علي شاه پرون مازیګر مشال رډیو ته ویل تر ټولو زیات کیسونه سکال په بونو ډیویژن کې مخې ته راغلي دي. نوموړي ویل هر ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاینې پرون پیل کړي چې دا بل 3 تر 5 ورځې روان وي. پولیو رنز له نړۍ ختم شوی خو پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم دغه ناروغي پکې موجوده ده. د برتانی وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره وکتل. پرون په لندن کې د وزیر اعظم تریزا می ولسمشر اشرف غنی ترمنځ تر کتنې وروسته برتانی د افغانستان لپاره 100 او 70 میلیون پونډ بشري مرستې اعلان کړه. د افغانستان د ولسمشر یو ویان سمیم عارف پرون مشال رډیو ته ویل د ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم تریزا می ترمنځ د بشري مرستو ترڅنګ په یو لړ نور موضوعاتو هم خبرې وشوې. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی نن په قاهره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون د عدالتي کاروایي په مهال بې هوشه او بیا مړ شوی و. د جنازې په مراسمو کې د مرسی کورنۍ ګډون وکړ. د مرسی زوی احمد پر فیسبوک نن لیکلی چې امنیتي ادارو ورته د دې اجازه ورنکړه چې د پلار مړی په شرقیه صوبه کې په خپله خاندانی هدیره کې خاورو ته وسپاري. د بخښنې نړیوال سازمان د مرسی د مړینې په اړه د کره پلټنو کولو غوښتنه کړې ده. محمد مرسی د اخوان المسلمین مخکښ و. هغه په 2012 میلادي کال کې د ټاکنو له لارې په مصر کې واک ته رسېدلی و، خو له یوې کلنې واکمنۍ وروسته یې د حکومت په ضد مظاهرې شروع شوې چې په نتیجه کې پوځ نوموړی له واکه لرې کړ. له دې وروسته مرسی ونیول شو او د ملاتړ کوونکو پر ضد یې عملیات وشول. اخوان المسلمین د مصر حکومت مرسی د مړینې ذمهوار بللی دی. امریکا یو ځل بیا ایران په خلیج عمان کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو تورن کړی او منځني ختیځ ته یې د سرتیرو د لیږلو اعلان کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت پرون په ټانکرونو د برید په اړه ځینې نور عکسونه خپاره کړل. عکسونه د امریکایي بحري ځواک له هلیکاپټر اخیستل شوي چې په کیراني سرتیري ناچاودېدلی ماین له جاپاني سمندري جهاز له لاندېنۍ برخې څخه لرې کوي. همداراز پرون پینټاګان منځني ختیځ ته د زر نورو سرتیرو د لیږلو اعلان وکړ. د دفاع سرپرست وزیر پیټرک شناهن ویل سرتیری د دفاع لپاره استوي تر څو په منځني ختیځ کې د هوایی بحري او ځمکنیو ګواښونو مخه ونیسي. تیره هفته په خلیج عمان کې د تیلو په ټینکرونو په برید کې د جاپان او ناروې د تیلو ټینکرونو ته زیان اوښتی و. امریکا له دې مخکې هم د برید تور په ایران پورې کړی و، خو تهران دغه تورونه رد کړي. او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن د افغانستان او انګلینډ د ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي. میچ به د انګلستان په مانچستر میدان کې وي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو به اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 191 روپۍ 50 پیسې او 192 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 70 پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 80 پیسې او 140 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 83 پیسې. او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو داوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د رواني میاشتې په اخره کې د حکومت ضد احتجاج پر لارو چارو د خبرو لپاره د ټول ګوندیزي غونډې رابدلو ویلي دي. دوی د پارلمان د څلور بندیغړو ایوان ته د حضرولو غوښتنه هم کړې ده، خو د هیواد وزیر اعظم بیا ویلي چې هیڅ یو بندي غړی پارلمان ته د غړي پارلمان ته د راوستو حکم به نه جاري کیږي. په قومي اسمبلی کې د وزیرستان له استازو د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو علي وزیر او محسن داوړ سره د ملاقات لپاره د هغوی یو شمېر ملګري پرون د پېښور زندان ته ورغلي ول. د غورځنګ یو مخکښه سنا اعجاز وایي د دوی ملاقاتونه څارل کیږي.
کله تاسو علی یا محسن سره ملاقات کوئ نو صرف د جیل پولیس نه بلکې د استخباراتي ادارو کسان هم ناست دي.
په جنوبي وزیرستان کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان اندېښمن دي چې حسینه حکومت دغه ټاکنې یو وار بیا وځنډوي.
یا پر راي پاته نه زور ته چې الیکشن مش قاضي کنه کوي حالات خو په غیر انګراوندي.
او د خیبر پختونخوا حکومت د پولیو ضد اداري سرواکي وایي لپاره نه هسي په پلکړی کمپاین کې هڅه کوي چې د بنو او وزیرستانونو یو زیات شمیر ماشومان واکسین کړي.
په بنو نارت وزیرستان کې او په ساوت وزیرستان کې په زمونږ د کمپاین د 15 ورځې ټول ماشومان ته برسو واکسین بولر کوشي او پچ کړی شو.
پر یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله داله مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنی موضوع اپوزیشن ګوندونه وایي د پارلمان سپیکر د څلورو بندي غړو ایوان ته د حاضرولو حکم د دې لپاره نه ورکوي چې د بجټ پاس کولو پر وخت مخالف اوازونه غلي کړي. د پارلمان په نیول شوو غړو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران علي وزیر او محسن داوړ هم شامل دي چې د خوشي کولو لپاره غږ پورته کوونکي ډیر شوي دي. د حکمران ګوند غړي بیا اپوزیشن پر هر مسله د سیاست کولو لپاره تورنوي وایي. اوس مهال پارلمان ته د بندي پارلماني غړو راوستل ممکن نه دي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي په پارلمان کې د تحریک انصاف حکومت سپیکر د قومي اسمبلی بندیان غړي ځکه نور غواړي چې پر بجټ د رائے ورکولو په وخت د مخالفو سیاسي ګوندونو رائے کمې شي. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د جون په 12مه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل
پی ټی ایم کې هو یا پیپلز پارټي کې لوګ
کده پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دي او که د پیپلز پارټي غړي دي. سپیکر پروډکشن آرډر نه جاری کړي. دا له دې کبله ده چې حکومت غواړي د اپوزیشن رائے کمې شي. دا هم امکان شته چې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون نور غړي ونیول شي. دوی په دې طریقې غواړي یو جبري بجټ په ولس وتبي. د تحریک انصاف حکومت په پارلمان کې د ځینو نورو ګوندونو سره اتحاد لري او غواړي د منظوري لپاره کلنۍ بجټ وړاندې کړي. دا وخت د پارلمان څلور غړي په زندان کې دي. د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون یو مشر صاد رفیق د درغلیو په کیسونو کې قید دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران محسن داوړ او علي وزیر پر یو پوځي چیک پوسټ د برید لپاره د خلکو د هڅونې په تور نیول شوي دي. دوی ټول دا تورونه بې ځایه بولي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د جون په 12مه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د پارلمان نیول شوي غړي باید قومي اسمبلی ته راوستل شي چې په مهمو پریکړو کې د خپلو ځایونو او خلکو استازیتوب وکړي.
اگر آپ ممبران پارلمان کو
دی وایي که د پارلمان غړي نیسي او بیا یې سپیکر د راوستلو حکم نه ورکوي نو دا یوه ډېره درنه مسله ده. غیر قانوني کار دی. د پاکستان د آئین تر مخه که د پارلمان غړی په کمتور بندي شي او لا مجرم نه وي پیژندل شوی د قومي اسمبلی سپیکر کولی شي د پروډکشن آرډر په نامه حکم ورکولو سره هغه پارلمان ته حاضر کړي. خو د تحریک انصاف حکمران ګوند سپیکر اسد قیصر د زرداری داوړ وزیر او رفیق په مسله کې له دغه حکم ورکولو ډډه کړي. هغه د قومي اسمبلی په غونډه کې د جون په 12مه په دې اړه د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف د ډېر ټینګار وروسته وویل چې دی به په دې اړه لومړی د قانون وزارت سره مشوره کوي. په قومي اسمبلی کې د پارلماني چارو د کمیټې مشر او د تحریک انصاف غړي مجاهد علي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د اسد قیصر دریځ سم دی.
دې وخت کې دا خبره چې لګو خبره ټایټ روانه ده کنه فعل الله داسې گنجائش نشته. دا به انشاءالله تعالی ګورو څه خبره ده. خو سټارټ واغسته کنه فعل الله دا خبره چې هغه پیچ سټارټ هم نه دی اغسته وو ډیسکشن کیږي کنه.
تر دې مخکې اوارد مسلم لیگ نون دوه مشران شهباز شریف او خواجه صاد رفیق د سپیکر په حکم له زندانه پارلمان ته ورغلي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ وکیل شهابالدین خټک وایي سپیکر نه پخوا قانوني مشورې ته ضرورت درلود او نه یې وس لري.
د د قانوني پاورز دي خو په دې هر څوک پوهېږي چې دا پاورز دی ولې نه استعمالوي. ظاهره ده چې د د شاته بعضې ادارې چې دي هغه دې ته دا مجبوري چې ته دوی مرا غواړه. ظاهره ده چې د علي وزیر او د محسن داوړ په اسمبلی کې پیش کېدل چې دي دا به د خړ کمر د واقعي هغه حقایق الته ظاهره ده چې بیانېږي به.
علي وزیر او محسن داوړ د مای په 26مه د شمالي وزیرستان د خړ کمر تر پیښې وروسته ونیول شو. په دغه ورځ په اوس په ډزو 14 کسان ووژل. ویل چې دې کسانو د وزیر او داوړ په لمسون پر چیک پوسټ برید کړی و. د عدم تشدد د فلسفې پلوي پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور بې بنیاده بولي او وایي چې په ځکه ډزې وکړي چې بې وسلې ولسي وګړو د بې امنۍ خلاف او پښتنو حقونو لپاره نارې وهلې.
دا مشال تر څنګه وسې دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان د لوی اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته وویل د روان جون میاشتې په اخره کې ټول ګوندیزه غونډه رابلی چې د حکومت ضد احتجاج لپاره پکې سلا مشوره وکړي او یوه تګلاره وټاکي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان خبری کانفرنس ته وویل د هیواد او د وګړو د نجات لپاره ضروري ده چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ختم شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا هم پرون د خپلو اتحادي ګوندونو له مشرانو سره په غونډه کې ویلي د پارلمان هغه غړي چې دا مهال بندي دي د هیڅ یو ایوان ته حاضرولو امر به نه جاری کیږي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د ګلپور اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د مشر مولانا فضل الرحمان سره ملاقات کې د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بھٹو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شیبا شریف په دې سلا شول چې د حکومت د پالیسیو پر ضد به ګنګوندی زغونډه را بلی چې پکې به یو کړنلار ټاکل کیږي او د کامی بجټ پر ضد به په پارلیمان کې احتجاج کوي. د ملاقات وروسته د بلاول بھٹو زرداری سره په ګډه پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمان وویل دا وقت پاکستان کی گرانی ورس پورس سیوا کی گی او دا ملک پہ اقتصادی لحاظ سرا غلام جل کرے شوے نو پدی خاطر دوی فیصلہ کڑی چی دا مخالف و گوندو نو ٹول گوندی زغنڈا را و بلی.
اب ایسی صورتحال میں اس حکومت کا خاتمہ قوم
دے وائی پدا سی صورتحال کی دا دی حکومت خاتمہ دا کام دا نجات لار دا دی حکومت خاتمہ دا دی ملک دا نجات لار دا او دا دی لپارا ملک پدی اتفاق کڑی چی دا جون اخیری لسی زدا پاگے کی با ملک ٹول گوندی زغنڈا او ټول گوندونه په پاهغه کې ګډون کوي او زموږ ټول گوندونه چې په کومه خبره اتفاق وکړو نو ان شاء الله ټول په پاهغه عمل کوو او په میدان کې به ودرېږو او دا خلک په دې ملک د حکومت کولو هیڅ جواز نه لري. په دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری وینا وه چې حکومت د ځینې پارلیماني او د غړو په پروډکشن نه جاري کولو د دې سیمې په قومي اسمبلی کې د استازیتوب نه محرومه ساتلي. بلبل هم د ګل پورس د حکومت د اتحادی ګوندونو د پارلیمانی مشرانو په غونډه کې وزیر اعظم عمران خان وویل د مخالف ګوندونو مشرانو درغلي کړي او په نړۍ کې چرته هم یو مجرم په پروډکشن اډر پارلیمان ته راغوښتو د حکومت او د وزیر اعظم پر ضد د ویناګانو اجازت نه ورکړل کیږي. نو د آصف علی زرداری په ګډون به د یو تن هم پروډکشن اډر نه جاری کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه مشرانو او د قومي اسمبلی د غړو محسن داوړ او علي وزیر ځینې دوستان له هغوی سره د ملاقات لپاره د پېښور جیل ته ورغلي ول. د غورځنګ پر یادو دواړو مخکښانو تور ته چې خلک یې په شمالي وزیرستان کې پر یوې پوځي چک پوستې برید ته هڅولي و دوی دا تور ردوي. په پرونیو ملاقاتیانو کې د غورځنګ یو مخکښ حسن اعجاز هم و. بشیر ګواخ له نوموړي سره مرکه کړې ورڅخه د محسن داوړ د زنداني حالت په اړه پوښتنې کړې دي.
سهار نه مونږ ورغلي وو یو درې ګنټې پس چې زمونږ ټایم راغو مونږ سره ورغلو نو محسن موجود وو. مونږ ملاقات له ورغلو گرفتارې نه پس زما خو سر پیلنی ملاقات نو ماته خو داسې محسوس شو چې محسن ما داسې لګېدل چې وزن هم کم شوی وو لږ شانتې. ما ته نه پوښتنه وکړه د دې حوالې سره نو د هغه جواب دا و چې جیل دی خامخا حرکت دومره زیات نشته. هغه خو داسې وي خو ما داسې لګي چې لکه هغه ته د پارلمان حصه یې او بیا هم ته دومره دی وسه چې ته پخپله په یو شي کې ګیرېږي نو دا ځان له یو نفسیاتي فشار دی او زور دی نو هغه په صحت اثر انداز کیږي زما د ذاتي دا خیال دی. خو ټولو نه مهمه خبره چې دا د زموږ ملګرو خامخا چې کله خلک بندیوانی بهر نشي تللی نو یو پوښتنه ټول نه زیاته چې کومه کیږي هغه دای چې ته کتاب لولې سکه سه نه کوي چې دا تاسو ته نو کړو هغه جواب دا و چې دلته چې کوم کتابونه مونږ واړو هغه اجازت نشته او چې کوم دلته ملاویږي نو هغه داسې دي نو مونږ ته تاسو شو کړو هغه کې کتابونه هغه ته د مودودي سه ویو کتاب ورکړی شوی
مولانا مودودي
او یو سو داسې کتابونه چې هغه ټیپیکل پاکستانی بیانیا یا نریټیوز چې بیانیا هغه ټایپ کتابونه اجازه یو کتاب هغه وی چې دا یو پکې لکه گزاره کوله چې راجا گید ملو شو هغه ما مو لوست.
راجا گید هغه ناول چې د بنو قدسی اردو ناول دی
جی. نو تا ته مخصوص کتابونه الاو دی او ته نور د دنیا د حالاتو د سیاسي حالاتو د دنیا د مطلب ته بندیوان خو یې خواسته په سوچ تا په لوست باندې هم بندیز دی.
سنا یو مخکې جدي دا رپورت راغلی و چې علي باندې تشدد شوی دی او نخې دی بي. تاسو ته موسین څه ویلي یا تاسو څه نوټ کړل؟
یاره علي په خپل خو چون کې هغه نو موجود خو دا مونږ د موسین ته پوسو کوو د موسین جواب دا و چې هغه خو هغه ته په خوراک کې سم لغښتا تاسو ته پته راغله شکر یعنی د شوګر مریض دی نو هغه ته داغه د صحت دا مسئله شته چې هغه چونکی داغه داسې مرضونه دي چې هغه صرف دوایې سره تړلي نه دي یا د خوراک سره هم تړلي دي. ما ته د محسن د خبرونو داسې اندازه وشوه چې د هغې دومره خیال نه ساتل کېږي.
سنا دی محسن څه ویل په جیل کې دی د څه قسم د خلکو سره اوسېدل د جیل کنه دوی ځان له اوسېږي ځکه چې دی خو د پارلمان غړي دي.
ڈسکشن زمونږ په دې ډیر اونښو چې هغه وی چې خدي اوبویسلی هغه وی چې خدي ځکه یو زه تاسو ته وضاحت کوم چې کله تاسو علی یا محسن سره ملاقات کوئ نو تاسو سره صرف د جیل پولیس نه بلکې د استخباراتي ادارو کسان هم ناشتي لکه نن چې موږ ملاویدو نو دا غیرونه مو ترونه مو نو هغه ته دا سامان چې سره وړي یا ملګري نو دې حدا پورې چې تاسو داسې هغه څه یو سه نو هغه یو یو د فروټ دانه اوچتېږي او هغه لاندې کتل کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ له یوې مخکښې سنا اجاز سره مو د بشیر ګواښ مرکه اورېده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د څوکړ لپاره کاندیدان اندېښمن دي چې حسینه حکومت د ټاکنې یو وار بیا وځنډوي. د دې امیدوارانو شمیر یو څلوېښت دی. له دوی څخه ځینې د حکومت دا ګام بې منطقه بولي چې وار له مخه د سیمې د نام نه وضعیت له وجې د صوبایي اسمبلی انتخابات ځنډولي دي. ټاکل شوی دا انتخابات د راتلونکي جولای میاشت پر شلمه وشي. د جنوبي وزیرستان لپاره د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي وایي دی پوره ډاډه نه دی چې ټاکنې به پر اعلان شوی نیټه وشي او کنه. سیلاب مسعود حال راکوي.
په سویلی وزیرستان کې د صوبایي حکومت دوه نشستونو د پاره په انتخابي عمل کې برخه اخستونکو امیدوارانو ویایي چې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دا اندېښنه هم لري چې حسنه چې دا انتخابات یو ځل بیا وځنډېږي. د یو امیدوار مخشنی بریګیډیر قیوم شیر مسعود نه وار وایي
دو جولای نه دی جولای تک چې حالات ٹھیک نه دي زدا بیا چې دا وصله سره دې کې دي حالات ترنګ کې ځای شي کنه نو دا نو دا اندازا لګل چې د دې یا پرای پاتا نه زور ته چې الیکشن مش کاوی کنه کوي حالات خو په غیرنګ راوند دي نه پانه خراب شوی دي نه پانه ټک شوی دي کنه.
د ژوندیو په ملاتړ ولاړ آزاد امیدوار عبدل وحید مسعود په دغه بر رښه په دا رنگ ځاګی شي
نو چې کیمو دا وس حالات راوند په وزیرستان شه د 544 لګدلی دو اور کب شمالي وزیرستان شو وخت سي نو تا کرفيو لګدلی دو یو مقصد الیکشن اعلان وکړ په غنه باندې بیا د الیکشن نو پنځه سر دی بیا په خلک کو نو په داسې حالات سي هغه ته خلک ته د ژوند ډېر مشکلات دي نو وتا د الیکشن کمپین کول دا ډېر مشکله خبره ده نو زه خو دا نه پېژنم چې د دغه یا کومات د څه مقصد دی چې راځي بار بار ځندوي او پتا نه لګي چې دا الیکشن د وکو نه وکو.
د دغه امیدوارانو د مشکلات او اندېښنې نامې چې د سویلي وزیرستان الیکشن کمیشنر آصف خان خټک خبر کا هغه دا امیدوارونو ته په دارنګ باور ورکا.
تر 25 جولای پورې الیکشن کمیشن آئینی طور باندې پابند دی کنه چې به الیکشن کوي. اوس موږ سره دا څه پیمانه یا موږ سره دا څه سټنډرډ نشته چې موږ دا وایو چې دا الیکشن به کیږي یا نه کیږي. پاتې شو خبره د 44 نو موږ د دې سره میټینګ وکړو نو هغه وی موږ په دې کې دا چون دا کوم کینډیډیټ نو موږ به دې ته فکر ابي جلسه کول غواړي یا دې سوال غواړي موږ به دې الله وکاو.
یاد دې وی چې د سویلي وزیرستان په دوه نشستونو هلکا یو سل دیارلس مسعود او هلکا یو سل سوارلس وانک شه نولس او یو ویش ټول یو سل ویشتو مدوارون مقابله ته راوتلی دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د کباری ضلع په ګډون په خیبر پختونخوا د پاکستان په نورو صوبو کې د پولیو ضد کمپین له پرون راهیسې پیل شوی. چارواکي وایي په نورو ضلعو کې به کمپین درې ورځې وي، خو په بنو ډویژن کې به پنځه ورځې دوی دغه کمپین وچلوي. د دوی په خبره دا ځکه چې هلته ماشومانو ته د پولیو لګېدو زیاتې پیښې ثبت شوي دي. ظفر خان معلومات راکوي.
د پاکستان د نورو صوبو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په اته ضلعو، شمالي او جنوبي وزیرستانونو، بنو، ډی ای خان، لکی مروت، شانګله، بونیر او تورغر کې د پولیو ضد د واکسینو کمپین له پرونه پیل شوی. د پولیو ضد واکسین کوونکي وایي کمپین به درې ورځې وي، خو په بنو ډیویژن کې به پنځه ورځې دوام وکړي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد واکسینو د بیړني مرکز ویان ډاکټر امتیاز علی شاه پرون مشال رادیو ته ویل په خیبر پختونخوا کې به لس لکه او اته شپېته زره ماشومانو ته څاڅکي ورکوي.
په ډېرو علاقو کې کمپین په درې ورځو کې ختمه، خو په بنو په نارت وزیرستان کې او په ساؤتھ وزیرستان کې به زموږ د کمپین د پنځه ورځو وي. ټولو ماشومانو ته به رسو او واکسین به ورکړو چې هغه بچ کړی شو.
د پېښور په ماشوخېلو کې د اپریل په 2 د پولیو د څاڅکو ضد ناسم آوازه خوره شوې وه چې د هغې وروسته د پولیو څاڅکو په ورکوونکو حملې شوې وې. د حملو وروسته په پاکستان کې د پولیو څاڅکو ورکولو کمپین ځنډېدلی و. همداراز د انکاري میندو او پلرونو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی چې له امله یې 4 لکه ماشومان له واکسینو پاتې شوي. ډاکټر امتیاز علی شاه وایي انکاری میندو او پلرونو ته د جرګې له لارې قناعت ورکوي چې د پولیو څاڅکي محفوظ دي او بچي یې له ټول عمرې معذوري ژغوري. نوموړي ویل د پولیو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استازي بابر بن عطا په لارښوونه انتظامیه د انکاري والدینو پر ضد پرچه لیکل هم ختم کړي دي.
چې کله یو ماشوم ته واکسین میلاو نشي په یو علاقه کې، نو هغه ماشوم خطر جوړ شي چاپېره نو ماشومان چې کم دي. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن د خپل طرف نه دا یو قدم یې اغستی و چې هغه خلک چې کوم د نورو ماشومان به په خطر کې اچول، هغو به پرچه کول او هغو به جیل ته بوتلل. اوس خو بخیر توګه باندې د دې اعلان شوی دی چې دغه طریقه به هم نه کوو.
تیر کال په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه مخې ته راغلي وو، خو د سږني کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې دا شمېره 30 ته لوړه شوې ده. تر ټولو زیات 14 ماشومان په بونو ډیویژن کې پولیو یا ګوزن وهلي دي. په هغه ډیویژن کې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان هم شامل دی، چرته چې د مې په 16 د خړ کمر پیښې وروسته حالات کړکېچن او د 2 ورځو لپاره کرفیو هم لګېدلې وه. خو د پولیو ضد کمپین کوونکي وایي پرون په هغه ضلع کې د کرفیو تر ختمېدو وروسته هر کور ته ورځي او ماشومان څاڅکي ورکوي. پولیو رنز له نړۍ ختم شوی، خو پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه وایرس شتون لري.
دا مشال ریډیو ده.
تکل شوی د خیبر پختونخوا حکومت نن سې شنبه د نوي مالی کال خپل بجټ د صوبې د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړي. حکومت ویلي په بجټ کې د صوبې د پرمختګ چارو لپاره له 200 اربه زیاتې روپۍ بیلې کړې دي. په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو په بجټ اجلاس کې د احتجاج خبره کړې ده. له پېښور خالد خان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د قانون او پارلیماني چارو وزیر سلطان محمد خان په وینا دا 2019 شلم مالی کال لپاره د صوبې په بجټ کې د پرمختګ کارونو لپاره د 200 اربونه زیات پنګه ایښودل شوې ده او په دغه بجټ کې هیڅ نوي ټیکسونه نه دي تجویز شوی. مشال ریډیو سره ځانګړي مرکه کې د پختونخوا صوبایي وزیر سلطان خان وویل چې صوبایي کابینه به سهار 11 بجې د نوي مالی کال لپاره بجټ منظوروي او بیا وروسته 3 بجې به د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه صوبایي سمجه کې دغه بودیجه وړاندې کوي. دا پښتونخوا د پارلیماني چارو وزیر سلطان خان زیاته کړه چې په دغه بجټ کې په غریب اولس هیڅ بوج نه دی اچول شوی او دغه شان نوي ټیکسونه هم نه دی تجویز شوی. دا یو پښتنې په جواب کې سلطان خان وویل چې دغه د موجوده حکومت لومبنی بودیجه ده، کوم کې چې د پاکستان تحریک انصاف منشور او ایجنډا مکمل په نظر کې ساتل شوی ده. دا د پوینا د مرکز نه به صوبې ته د بجلی په مد او نورو وسایلو کې پورا برخه ملاویږي. دا پښتونخوا د قانون وزیر زیاته کړه چې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان مخالف ګوندونو مشرانو ته باور ورکړی دی چې د پرمختګ کارونو کې به دوی ته پورا برخه ملاویږي.
اپوزیشن په بجټ باندې تنقید هم کوي، هغه د هغوی حق دی، تقریر هم کوي، جواب ورکول د حکومت حق دی. ان شاء الله تاسو به وینئ چې په بجټ سیشن کې به ماحول
خو بیا خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو ویلي دي چې دوی بعد په بجټ غونډه کې احتجاج کوي، ځکه چې روان مالي کال کې دوی د پرمختګ کارونو کې هیڅ برخه نه ده ورکړل شوې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له ظفر خان.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن درې لویو ګوندونو ویلي د رواني میاشتې په وروستۍ لسیزه کې د ګرانۍ او د حکومت د تګلارو په ضد ټول ګوندیزه غونډه کوي. پریکړه پرون په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ او جمعیت علما اسلام د مشرانو په شریکه غونډه کې وشوه. د جنوبي وزیرستان د ټاکنو کمیشنر آصف خان خټک ویلي امیدوارانو ته به د ټاکنیز کمپین لپاره د غونډو کولو اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي وزیرستان کې امنیتي وضعیت په کتو حکومت د 1/4 دفعې لاندې په غونډو کولو بندیز لګولی. د قبایلي ضلعو د صوبایي اسمبلۍ په 1400 څوکیو د جولای په 6 ټاکنې کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 او 2020 مالی کال بجټ نن صوبایي اسمبلۍ ته وړاندې کوي. د صوبې د پارلماني چارو او قانون وزیر سلطان محمد خان پرون مشال ریډیو ته وویل په بجټ کې 204 روپۍ د پرمختیايي کارونو لپاره ځانګړي شوي او نوي ټیکسونه هم نه لګوي. پاکستان، افغانستان، ایران او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې کډوالو سره مرستې زیاتې کړي. پرون په اسلام آباد کې د درې واړو هیوادونو او یونیسر مشرانو له ګډې غونډې وروسته دغه اعلان وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په لندن کې د برتانیې له وزیر اعظم تریزا می سره وکتل. تر کتنې وروسته برتانیې د افغانستان لپاره 170 میلیونه پونډه بشري مرسته اعلان کړه. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی مړی نن په قاهره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون د عدالتي کاروایي په مهال مړ شوی و. د مصر لوی څارنوال ویلي مرسی پرون په قاهره کې محکمې ته د وړاندې کېدو او خبرو وروسته بې حاله او هسپتال ته ورسول شو چې هلته یې مړینه تایید شوه. امریکا یو ځل بیا په ایران په خلیج عمان کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو تورن کړی او منځنی ختیځ ته یې د زرو نورو سرتیرو د لیږلو اعلان کړی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شناهن پرون وویل سرتیری د خپل دفاع په خاطر استه.
اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي ملک دا وخت سیاسي افراطفری ښکار دی، معیشت د بدحالۍ سره مخ دی او امن او امان وضع هم دومره ښه نه ده. حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پر ضد تقریبا د جنگ په حالت کې دي او اسمبلیانو کې د قانون سازۍ پر ځای هر ورځ تاوتریخوالی په نظر راځي. ورسپانه لیکي په ملک د غیر ملکي قرضو بوج ورځ په ورځ زیاتېږي. د ډالر نرخ په بره روان دی چې له وجې په ګرانۍ کې هم ډیره اضافه شوې ده. په ځای د دې چې حکومت خپل ټوله توجه د ملک معاشي حالات ښه کولو طرف راواړوي، دوی د اپوزیشن احتساب شروع کړی دی. ورسپانه لیکي هر چا چې درغلي کړي وي، که هغه د اپوزیشن سره تعلق لري او که حکومت سره، پر ضد یې ګامونه پورته کول پکار دي. خو دا وخت د خپل منځي تاوتریخوالي پر ځای حکومت او اپوزیشن له پکار دي چې په ګډه سره د ملک د مشکل حالاتو راوباسي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز سره ملاقات پر مهال د حکومت پر ضد په ګډه سره د تحریک چلولو نه بجٹ منظوریدو تا پر نه پری خودو اتفاق کړی دی. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو نه وړاندې اولس سره وعده کړی و چې نه صرف ملک نه باد ګرانۍ خاتمه کوي، بلکې د روزګار موقع به هم زیاتوي. خو کله نه چې یاد ګوند په واک کې راغلی، نو نه صرف په ګرانۍ کې اضافه شوې ده، بلکې بیروزګاری هم زیاته شوې ده. ورسپانه لیکي موجوده حکومت که اولس ته راپېښې دا ستونزې حل کړي، نو بیا خو امکان دی چې پر ضد یې د اپوزیشن ګوندونو لخوا کېدونکي مظاهره دومره کامیابه نه وي. خو که حکومت اولس اسانتیاوی ور نکړی شوې، نو دې کې څه شک نشته چې اولس به د حکومت پر ضد په زیات شمیر کې سړکونو ته راوځي، کم چې به د حکومت مسلې نورې هم زیاتې کړي. دا ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي د مریم نواز او بلاول بوټو ترمنځ ملاقات په دې حق له هم مهم وو چې دواړو ګوندونو اتفاق وکړو چې راتلونکي کې به په ګډه سره د حکومت پر ضد تحریک پیلوي. ورسپانه لیکي حکومت لپاره به دا یو لوی چیلنج وي چې په څه ډول به د دې تحریک مقابله کوي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه نه صرف په حکومت د انتقامی کاروایانو تورونه لګوي، بلکې اولس ته ګرانۍ او بیروزګارۍ په شکل کې راپی خو ستونزو حل یې هم د خپل احتجاج لومبۍ غوښتنې ایښودي دي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ابزرور روزپانې په ولیکنه کې د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان او هند د لوبډلو د سیالیو په تناظر کې د دوړو هیوادونو کړکیچنو اړیکو ته کتنه کړې ده. بلخو امریکایي نیویارک ټایمز روزپانې دغه یو امریکایي سرتیری په اړه لیکنه کړې چې مخکې په افغانستان کې جنګېدلې و، خو دا مهال د یو خبریال په توګه هغه هیواد ته تللی دی. له مجید بابره تفصیل اورو.
بریتانوی ورځپاڼه ابزرور په خپلې ولیکنه کې وایي چې سخ کال کله د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ دومره زیات شو چې د جنگ ویره پیدا شوه، نو د لندن په ساؤت هال سیمه کې پیژندل شوي پاکستانی نژاده کاروباري شخصیت دلاور چودري خپل انا او قوم پرستی شاته په دې مخه وغورځوله چې په دغه سیمه کې د هندي او پاکستانی نژاده ټولنې ترمنځ کړکیچ رامنځته نشي. یا د سیمه کې د دواړو هیوادونو سره تعلق لرونکي خلک په ګڼ شمېر ژوند کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغه بیساري پوځي کړکیچ پر مهال چودري په سمدستي ډول د دواړو ټولنو ترمنځ غونډې را جوړې کړې. خلک یې د یو بل سره خبرو اترو ته کېنول، په لارو کوڅو کې یې په دیوالونو داسې پوسټرې ولګولې چې پرې د امن او یووالي نارې لیکل شوې وي، او په دې لړ کې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره هم ولیدل. خو اوس هغه ټوله ولسی سفارتکاري له منځه ولاړه، ښه تعلق ختم شو، او دا ځکه چې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ د نړیوال کپ په سلسله کې سیالي کېده. ویل کېږي چې د لوبو په تاریخ کې په نړۍ کې تر ټولو زیات سیاسي فشار د دغه دواړو ګوندي حریف هیوادونو ترمنځ په کرکټ لوبه کې تر سترګو کېږي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې هغه یو امریکایي سرتیری لیکنه خپره کړې چې په افغان جګړه کې برخه اخیستې وه. تامس ګیبنز لیکي چې په 2008 کال کې چې هلمند ولایت ته استول شوی و، اوس یو لسیده پس یاد ولایت ته د یو خبریال په توګه ورغلی. ګیبنز د تیرو وختونو خبر یادوي او لیکي چې دا د 2008 کال د مئی د میاشتې پیل و او هلمند ولایت ته د راتګ شلمه ورځ وه. په خپل ډایری کې لیکلی وو چې د دې ولایت په اړه تشریح نشي کولی، او داسې احساس ورته کیږي چې کله دې نتیجې ته رسي چې دلته څه تیر شوي دا به یې ژوند وخوري. ګیبنز مخکې لیکي چې 11 کاله تیر شو چې دا جملې لیکلې وي، خو دا ټکي اوس هم هغسې رښتیا دي چې هغه وخت و. په 2008 کال کې دا ټکي د ده د ډایری په لومړۍ پاڼه لیکل شوی وو. جهاد ولایت کې د یاغیانو پر ضد تیروتنو ډکه ستراتیجي د یوې داسې پوستي نه روانه وه چې افغان سرتیرو ته په 2014 کال کې حواله شوه، او په راتلونکو څو میاشتو کې یې په خپلو سترګو دغه پوسته د طالبانو لاسته په غورځېدو ولیده. د ګیبنز په خبره روانه میاشت هغه د دغه هیواد شرقي ولایت ننګرهار ته په یو هلیکاپټر کې ولاړ. هماغه رنګ ماحول دی، دوړه ده، د جنریټرو شور دی، د سوزیدلي خشاک بویونه دي، هر څه هغه سي دي، او جګړه لا ختمه نه ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مصر په خوانی ولسمشر محمد مرسی پرون دوشنبه ومړ. د مصر لوی سارنوال ویلی نوموړی په قاهره کې د محکمې په پنجره کې له خبرو وروسته به حال شو. د مصر د حکومت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د مرسی مړینه په روغتون کې تایید او اعلان شو. عصمت ساروان تفصیل راکوي.
محمد مرسی د 2012 په جون کې د مصر د ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم، اقسم بالله العظیم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
د وفاداری په لوړه کې اساسي قانون او د خلکو د ګټو بشپړې ساتنې ته ژمنه کړې وه. وشپېته کلن مرسی د مصر لومړنی ولسمشر و چې د آزادو انتخاباتو له لارې واک ته ورسېد، خو د ده حکومت زیات دوام ونه کړ. د مصر پوز په 2014 میلادي کال د مرسی له واک ته رسېدو یو کال وروسته په پراخو اعتراضونو پسې هغه له واکه لیرې کړ. مرسی له هغه وخته بندي وو او څو وارې په بیلابیلو تورونو محکمې ته حاضر کړی شو. مرسی پرون دوشنبه یو وار بیا محکمې ته حاضر شو. د مصر دولتي تلویزیون ویلي چې د مرسی د محاکمې غونډه د نوموړي د جاسوسي د تورونو په اړه وه، او د تورونو د فلسطین له حماس اسلام پالې ډلې سره د ده له مشکوکو تماسونو سرچینه اخیسته. د مصر لوی څارنوال ویلي چې مرسی د محکمې په پنجره کې له خبرو وروسته بې حاله شو. د مصر د حکومت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې مرسی روغتون ته یوړل شو او هلته یې مړینه تایید شوه. پا په خبر پانه کې هم دا راز راغلی چې د مرسي تیبي راپور شي چې نوموړي په ورستیو کې په بدن کې هیڅ ټپ نه درلود. مرسي د اخوان المسلمین د ممنوع شوي ګوند یو وتلی مشر ګڼل کېده. د بشري حقونو د څار ډله د مرسي مړینې یو داسې غمیزه بولي چې له وړاندې څخه یې اټکل کېده، ځکه چې د دې مؤسسې په وینا چارواکو د مرسي د درملنې غم نه خوړ. په لندن کې د اخوان المسلمین یو مشر محمد سودان وایي د مرسي مړینې مخکې تر مخکې تنظیم شوی قتل دی، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له مرسي سره یې نږدې اړیکې لرلې مرسي شهید بللی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
برتانیا پرون اعلان وکړ چې افغانستان سره به د 100 میلیون پاوند په ارزښت بشري مرسته وکړي. دا ورسته لاغه چې هم پرون د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د برتانیا له وزیر اعظم تریزا می سره په لندن کې ولیدل ټاکل شوی. ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته هم لاړ شي. عصمت څاروان بیا هم معلومات راکوي.
بریتانیا پرون وروسته لدی چې د دې هیواد صدر اعظم یا نورو چارواکو د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لندن کې وکتل، له افغانستان سره د 100 میلیون پاوند په ارزښت بشري مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر روري ستیوارت په لندن کې وویل په افغانستان کې بشري مرستې ته شدیده اړتیا ده. د زیاته کړه جګړې او سختې وچکالۍ په میلیونونو افغانان له لوشي سره مخامخ کړي او دوی سختې طبي مرستې ته اړتیا لري. له همدې کبله بریتانیا د خوراکي موادو، اوبو او د پولیو د واکسین په شمول ابتدایي طبي مرستې مهیا کوي. د افغانستان د ولسمشر یو ویندوی سمیم عارف چې له ښاغلي غنی سره د بریتانیا په سفر کې ملګری دی، آزادي رادیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می له افغانستان سره د بریتانیا د بشري مرستو ترڅنګ پر یو لړ نورو مسئلو هم خبرې وکړې.
د انتخاباتو پروسه کې د نظارت برخه کې افغانستان انتخاباتي نهادونو سره مرسته، د افغانستان ځواکونو سره د بریتانیا حکومت د مرستې تداوم، په سیمه ایز اتصال کې افغانستان سره همکاري کول، ځینې نور موضوعات چې په دې حقله بحثونه شوي دي ترڅو د برتانی حکومت وکولې شي هغه کم تاثیر چې په نړیواله سیمه ایزه کچه لري هغه استفاده په سیمه ایز اجماع کې د افغانستان پر سوله افغانستان حکومت او دولت سره مرسته وکړي.
د افغانستان ولسمشر لاس روزي ورسته پاکستان ته ځي چې له بریتانیا سره نږدې اړیکې لري، او یو شمیر افغان کارپوهان فکر کوي چې ولسمشر غنی به له بریتانیا وغواړي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې پاکستان د افغانستان په سوله کې رول لوبولو ته وهڅوي. د ولسمشر غنی ویندوی سمیم عارف په دې اړه وویل چې د افغانستان ولسمشر د بریتانیا له صدر اعظم او نورو چارواکو سره په خبرو کې پر پاکستان د بریتانیا پر نفوذ هم خبرې وکړې. د تیر کال وچکالۍ د افغانستان د خلکو پر اقتصاد خورا منفي اغیز کړی دی. د دغو وچکالیو له کبله په لکونو خلک د یوې ګولې ډوډۍ لپاره اړ شوي چې نورو سیمو ته ولیږدي، خو په نورو سیمو کې هم څه نشي موندلی. خان چې د کورنۍ له 15 غړیو سره کابل ته لیږدېدلی وایي چې په پلازمینه کې هم د کار د کموالي له کبله د خپلو ماشومانو ګیډې نشي مړولی.
هغه باندې ماشومان باندې مصرف کوم، هغه کله وګوي د شکل یې ماره کله شفار اسی نه ویده شي پیدا نه سي ډوډۍ.
د بریتانیا د نړیوالی پراختیا وزارت وایي اټکل کیږي چې 14.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرپا، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د بخنې نړیوال سازمان د ناروې پر حکومت غږ کړی دی چې افغانستان ته د یوه افغان هلک او د هغه د کورنۍ د غړو د جبري استنولو مخه ونیسي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې اوس مهال امن نشته او جګړې پکې روانې دي. دې سازمان دا یادونه هم کړې ده چې افغانستان ته د دې کورنۍ جبري استول د اروپایي حکومتونو د بې رحمانه پالیسیو څرګندونه کوي. احمد تکل معلومات لري.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ناروې پر حکومت غږ کړی چې خپل هیواد ته د یو شپاړس کلن افغان او د هغه د خور او ورور د جبري ستنولو مخه ونیسي. امنیسټي وایي که احسان عباسي شل کلنه خور یې طیبه او 22 کلن ورور یې یاسین افغانستان ته واستول شي، د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخامخ شي. د دې سازمان لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا درې کسان او مور یې د شنبې په ورځ له ناروې څخه د ترکیې استانبول ښار ته واستول شول، خو د دوی مور ښایي د روغتیایي ستونزو له کبله بیرته ناروې ته ستنه شي. د بخنې نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې احسان او یو خور او یو ورور ښایي له استانبول څخه کابل ته واستول شي. په بیان کې د دې سازمان د اروپایي څانګې د مرستیال مشر ماسیمو موراتی له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي له هغې ټولنې چې په تیرو اوو کلونو کې ژوند پکې کړی، د دې کورنۍ لرې کول له واکه د ناوړه استفادې معنا لري او که ناامنه افغانستان ته د دوی د استولو چاره بشپړه شي نو ښایي د دې کورنۍ غړي سره جلا شي، د هغوی ژوند به له ګواښ سره مخامخ شي او راتلونکی به یې وتروړل شي. د امنیسټي د بیان له مخې طیبه عباسي چې د بشري حقونو له فعالانو څخه ده، په ایران کې په یوه افغانه کورنۍ کې زیږیدلې او په 2012 کال کې له خپلې مور سره ناروې ته تللې ده. بیان زیاتوي د ناروې حکومت د دوی د جبري ایستلو پریکړه ځکه کړې ده چې وایي افغانستان امن دی، په داسې حال کې چې برعکس په دې هیواد کې جګړه توده ده او د لوړې کچې تشدد پکې روان دی. ښاغلی موراتی وایي افغانستان ته د دې کورنۍ جبري استول د ډیرو اروپایي حکومتونو د بیرحمانه او انسانیت ضد پالیسیو څرګندونه کوي. د نوموړي په وینا دا حکومتونه په افغانستان کې د ژوند پر حقایقو سترګې پټوي څو د هغو کسانو شمیر زیات کړي چې له خپلو هیوادونو یې باسي. موراتی د ناروې له حکومته غواړي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او دا ورونه او خور پریږدي چې بیا په ناروې کې له خپلو دوستانو سره یو ځای شي، او همداراز افغانستان ته د نورو کډوالو د غیر قانوني ستنولو خطرناک بهیر بند کړي. موراتی په عین حال کې له نارویژي او ترکی چارواکو هم غوښتي دي چې احسان او د هغه کورنۍ ته له بهر سره د اړیکو د ټینګولو او د معلوماتو حقوقی سلام مشورو او لمرستندویو مؤسسو څخه د ملاتړ د ترلاسه کولو اجازه ورکړي.
اکستریمیزم شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکل ټیررزم،
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولد Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي؟ دا او نور ډېر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اورېدای شي.
په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکو ترمنځ د پرونی غونډې په پای کې ویل شوي چې د افغان کډوالو د هغوی خپل هیواد ته د ستنولو او ورته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو په لړ کې نړیوال ټولنه باید خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د یو این ایچ سی آر د معلوماتو تر مخه دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 44 او په ایران کې شاوخوا 9 لکه افغان کډوال اوسي. له اسلام آباد د احمدالله رپورټ.
پرون د ګل پورس په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، ایران او د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شپږمه څلور اړخیزه غونډه وشوه چې پکې د پاکستان لخوا د سفران وزیر شهریار افریدی، د افغانستان د ماجرینو وزیر سید حسین علمی بلخی، د ایران د کورونو چارو مرستیال وزیر حسین ذوالفغاری او د یو این ایچ سی آر د دې سیمې مشر اندریکا راتواتی ګډون وکړو. د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان قیصر افریدی د غونډې په حق له مشال ریډیو ته وویل
خاص وکړه چې ډېرې خپل سپو
د پاکستان موجوده حکومت د راجستر افغان کډوالو په یاد ملک کې د پاتې کېدو موده د جون میاشتې تر دېرشمې نیټې پورې غځولې ده، کومه چې دیارلس ورځې وروسته ختمیږي. مشال ویډیو چې کله د قیصر افریدی نه تپوس وکړو چې کډوالو د اسارېدو موده غځولو لړ کې ادارې ته د پاکستان حکومت څه باور ورکړی، نو نوموړی وایي پنجاب صوبے پر میاوالی ضلع کے دا افغان کڈوالو مشر قد علی خان زدران تیر اونئی مشال ریڈیو تو ویلی ول نہ خوب افغانستان کے دا امنیت وز دم رکھا دا او نہ پکی دا کار روزگار موقع زیاتی دی، نو پاکستان حکومت تخواست کوي چې د کډوالو اسیدو موده دی تر هغه وخت وغځوي تر څو چې په خپل وطن کې پوره امن نوی راغلی. د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال په پاکستان کې 4 لک پورې رجسٹرډ افغان کډوال ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د افغانستان د کونړ ولایت نجونې شکایت کوي چې په دولتي ادارو کې ورته د کار زمینه نه ده برابر شوې. د دوی په خبره له یوې خوا کلتوري محدودیتونه او له بلې خوا د چارواکو له لوري د ښځو پر وړتیا او بې باوري د دې لامل شوي چې په دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه ونیول شي. ځایي چارواکي بیا وایي دوی ژمن دي چې ښځو ته به په سرکاري دفترونو کې کاري فرصتونه برابروي. تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د کونړ ولایت تعلیم یافته نجونې وایي چې د دوی په وړتیا او د چارواکو بې باوري په دولتي ادارو کې د کار کولو مخه ډب کړې ده. د مدینه په نوم یو انجلۍ چې لوړې زده کړې کړي او غواړي چې په دولتي ادارو کې کار وکړي، خو وایي چې په ادارو کې ورته د کار کولو موقع نه ورکول کېږي.
په دولتي اداره کې کار تر سره کړو او موږ ته د کار کولو اجازه نه راکول. په انجینر باندې څوک دونه باور نه کوي. څوک نه راځي دا انجینر ته باید د کار کولو زمینه برابر شي.
د افغانستان په اساسي قانون کې په دولتي ادارو کې میرمنو ته 1.5% ونډه ورکړل شوې، خو د کونړ په ولایتي ادارو کې د ښځو رنګ بیخي کم رنګي او یا هم د نشت برابر ده. لطیفه چې د کونړ ولایت په ښځو چارو ریاست کې اجرائیه مدیره ده، وایي چې له ګڼو ننګونو سره یې مبارزه کړې او بیا یې دلته دنده ترلاسه کړې ده. د ده په خبره په لرو پرتو ولسوالیو کې اکثره او په مرکز اسدآباد کې هم ځینې کورنۍ د کلتوري محدودیتونو له امله خپلې لوڼې ښوونځي ته نه پرېږدي، نو په ادارو کې به د کار کولو اجازت څنګه ورکړي؟
ځینې کورنۍ داسې شته هغې د نجونو کار کول په اداره کې داسې امکان نه ګڼي. هغې که دا اداره ته لاړ شي کنه، مثلا ماته خلک پرې غرونه کوي چې لور یا خور دې په اداره کې کار کوي یا مېرمن دې په اداره کې کار کوي. لرو پرتو سیمو کې خو به زه وایم ځکه ډېرې چې هغې خلک چې دي د تعلیم د برخې نه لږ وړاندې پاتې.
د کونړ د والي بیان عبدالغنی مصمم وایي هغه نجونې چې پوهنتون زده کړې کړې وي، ولایتي اداره مکلفه ده چې کاري زمینه ورته برابره کړي.
واقع په دولتي ادارو کې دلته د ښځو هغه واټه کمرنګه ده په استخدام په برخه کې ښځو ته د اولیت حق ورکړل شوی. افواز په پتنه حالت یو څه لږ ښه شوی چې پوهنتون جوړ شو. دغه ادارمعلمین د سپي ادارو کې اوس د نجونو یو څه برخه اضافه شوي دي. موږ غوښتنه کوو چې دوی راشي او دوی کتلو ورونو ته څنګ کار وکړي. موږ ورته مناسب کاري چاپېریال رامنځته کوو.
خو د کونړ ولایت تعلیم یافته نجونې بیا وایي ځایي چارواکي او آن یو شمېر کورنۍ په لوی لاس نه غواړي چې ښځې په دولتي او یا هم نادولتي ادارو کې کار وکړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون د ورځنی ادبي میله پیل شوې. په میله کې چې د بلوچستان حکومت په مرسته جوړه شوې د هیواد د بیلابیلو سیمو شاعران او لیکوالان ګډون کوي. په میله کې کتابونه هم نندارې ته وړاندې کړل شوي چې ځوانانو دلچسپي پکې ښودلې ده. ایوب ترین رپورټ راکوي او تر رپورټ وروسته مو ستاسو لپاره یوه سندره هم ساتلې.
و میلې ته د بلوچستان ترڅنګ د هیواد د نورو برخو څخه شاعران، لیکوالان، ادیبان راغلي دي. دغه ډول د میلې برخوال د کتابو په نندارتون کې زیاته دلچسپي ښکاره کوي و ادبي میلې ته د بلوچستان ځوانان بیا په خاصه توګه زده کوونکو تود هرکلی کړی دی. په دې ترڅ کې د آی ټی پوهنتون کوټې زده کوونکي سید عجب خان و مشال ریډیو ته وویل
په دې کې د دنیا هر کتابونه میلې لګل شوي دي، ډیفرنټ سیمینارز دي او ډېر په مختلف قسمو کې کتابونه د لیست چې د خلک د بیخي د لیرې لیرې ځای سره راغلي او د پوره پاکستان سره ډېر مختلفه جرنالیزم راغلي دي. دوی نن خپل د فن مظاهره کوي او مختلفه کتابونه پراته دي کوم چې د بهر څخه خلک راغلي هغې د دا کتابو میلې لپاره راغلي دي. سپیشلي
د یو بل زده کوونکي انوار لک وینا وه چې په دې میله کې کتاب د دوی لپاره د زیاتې دلچسپي ور دی.
د دې بک فیر مقصد دغه دی چې موږ کتاب وایو، کتاب وګورو، په کتاب کې لیکلي چې شته، ځکه چې کتاب یو د انسان بهترینه ساتي دی او موږ په دغه هم ډیر پاتې او ډیر شاته چې موږ له کتابه دا ډیر لري. که موږ چیرې کتاب وګورو، کتاب مطالعه وکړو نو موږ به ان شاء الله ډیر پرمخ لاړ شو او موږ به ترقي وکړو، جهالت به موږ ختم شي او نور به هم د دنیا د قومو سره موږ برابر شو او د دوی مقابله به کوو.
په دې دوی ورځنۍ میلې ته د نمل پوهنتون کوټې مرستیال مشر او دروف زه هم راغلی او وی ویل په کار دی چې دغه ډول میلې په کوټه کې زیاتې سي.
بیا د دې خوا سټالونه لګېدلې دي نو دغه سټالو کې کته وګوري کتابونه دي. دا کتابونه د دنیا او د سیمې په حواله باندې، یعنی افغانستان، پاکستان، دغه رنګ د دنیا سوپر پاور امریکا او شاوخوا نور برتانیا په هر ډول چې تیر واغې په مختلفو ژبو لیکل شوی دي. د کتاب ارزښت خو سړی سترګې نه سي پټولای. کتاب یو داسې دوست، یو داسې رڼا ده کې سړی خپل کې او چیرې به هم تیارې وي دی بلار مندلای سي.
د میلې د پرانیست پر مهال د آی ټی پوهنتون بیوټیمز وایس پرنسپل فاروق بازی اول چې د ادبی میلې او د کتابو د تاریخي نندارتون مخه ځوان نسل د ټولنیز ثقافت او کلتور څخه خبرول دي، ځکه چې د نن ځوان با سبا ورځ د تعلیم او هنر د لارې ټولنه د ترقی او خوشحالۍ په لور پیایي.
سمیم تیادا چه نشاتا ویلشان نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکوالشان نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکوالشان داس مین تیادا چه نشاتا ویلشان نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکوالشان نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکوالشان دو گت تصویر دے رالا راکڑن بے خاص سا تصویر دے رالا راکڑن بے خاص سا راکڑن بے خاص سا دو گت تصویر دے ستا پا شان لو بولے شان نئی پزرگی کے پٹا پٹا زکوالشان
Zeki ke pota pota zekawale shum